The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے او تاسو زمون غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی قوره نن د جمیر وس کال 2014 د سپتمبر 13 منټه دا وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پین نیمه دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سپتمبر یو کم 13 منټه د زیارت ورځ او د ماسخوتنې 9 بجې شوی د ډیو ریډیو د دې نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې کوون کې زیم وکیل خان وړاندې کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی په کشمیر کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په انخطو کې نوې دلی ویلي یو عسکر یې په خطا د پولي پورې غاړې ته تللی دی. جګړه کې د پاکستان دوه پوځیان وژل شوي دي او د پاکستان پوځ دا خبرونه رد کړي دي چې عسکرو یې یو هندي پوځي نیولې دی. امریکا په پاکستان او هندوستان په پوله د راپورته شوې تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت ویلي دواړه هیوادونه دې د یو بل سره مواصلاتي رابطې زیاتې کړي چې دا رنګ د کړکیچ خطر له منځه یوړلی شي. او د امریکې صدر باراک اوباما د شام په حلب ښار باندې د روس او د شام د حکومتي ځواکونو د هوایي بمبارۍ غندنه کړې ده. او ملګری ملتونو غږ کړی دی په جنگ ځپلي ښار کې د سلګونو په شمېره کې زخمي خلک دي د درملنې دپاره په بیړني توګه ویستلی شي. قدر من اوریدونکو دا اوسر ټکی اوس وړاندې کوو د دې خبرونو سره سم د نورو خبرونو تفصیل. تیر ورځ د هند او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخته شوی او هند دعوه کوي چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات یا سرجیکل سټرایکس کړي دي. خو پاکستان دغه دعوې رد کړي دي او ویلي دي هند پولې پورې غاړې نه ډزې کړي دي. د هند دفاع وزارت ویلي هدفي عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وژلي دي خو پاکستانی چارواکي وایي چې په پوله شوې انخته کې دوه عسکر وژلي شوي او 9 نور ژوبل دي. د زیارت پر ورځ د دفاع او پوز غړي خبري غونډې ته د هند پوز مشر جنرال رمبیر سنگھ ویلي دي عملیات یې د نیمې شپې نه پیل کړیو او تر سهاره دوام درلودو او یو شمېر ترهاګر او د هغوی سهولتکار یې پکې وجلی دي. جنرال دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې هدفي عملیات یې کمو کمو سیمو کې ترسره کړي دي. اخوا د پاکستانی پوز د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر د هند دغه دعوې رد کړي دي او ویلي دي د هدفي عملیاتو خبره بې بنیاده ده او د پولې پورې غاړې نه د پاکستان انتظام لاندې علاقو باندې ګولهباري یې کړې ده. یو امنیتی چارواکي د نوم نه څرګندولو په شر وایس اف امریکا ته ویلي دي که چېرې هند د پاکستان په خوره هدفي عملیات کړي وو نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ راپارولو لپاره یو ګام وو. امریکا په پاکستان او هندستان غږ کړی دی چې په تعلقاتو کې تاوتریخوالي کمولو لپاره دی د یو بل سره رابطې زیاتې کړي. په کشمیر کې په لاین اپ کنټرول سرحدي کرخه باندې د پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ د انخطو پاړه په واشنگتن کې د سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت ترجمان ویلي د داسې قسمه واقعاتو د لاسه په تاوتریخوالي کې نور هم اضافه کیدی شي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د سټیټ ډیپارټمنټ ترجمان جان کیربی د معمول خبري کانفرنس ته وینا کوله او وی ویل دواړه فریقینو ته زموږ یو پیغام دی او هغه چې دواړه دې خپل مینس کې رابطې زیاتې کړي چې د دې خطر د مخه نیولو شي او تاوتریخوالي کې د اضافې نه ډډه وکړي شي. د امریکا صدر باراک اوباما په ختیځ حلب ښار باندې د روس او د شام حکومتي ځواکونو د هوایي بمبارۍ په سختو ټکو غندنه کړې ده. وایټ هاوس وایي چې په دې لړ کې ښاغلي اوباما د ټلیفون د لارې د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری وایي چې هیواد یې د شام په مسله روس سره سفارتي خبرې اترې معطل کولو فیصلې ته نږدې شوي ځکه چې ماسکو په حل باندې هوایي بمباري جاري ساتلې ده. هغلی کیری دا خبرې تېر ورځ په واشنگتن فورم ته د وینا په مهال دغه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې د څه وخت لپاره به دوی په نورو لارو چارو باندې غور کوي. هغلی کیری زیاته کړې ده چې نوموړی د شامي ولس راتلونکي لپاره ډېر زیات فکرمند دی. واشنگتن په ماسکو باندې د دې خبرې لپاره زور ورکوي چې په صدر بشار الاسد باندې فشار اچولو لپاره خپل اثر رسوخ وکاروي چې هغه د ډزبندۍ د یوې معاهدې احترام وکړي او حلب او ګرد شام ته د بشري مرستو د رسیدلو اجازه ورکړي. د داعش تندروه ډلې سره عراق کې د خپل مضبوط ځای د دفاع لپاره د وسلوالو شمېره دریو کې دوه برخې کمه شوې ده. په داسې حال چې عراقي ځواکونه موصل نیولو لپاره یو څو اونو کې غټ عملیات پیل کوونکي دي. د امریکا د پوځي چارواکو وینا ده چې داعش سره په موصل کې یوازې 3000 نه تر 3500 پورې وسلوال موجود دي کوم چې دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره د نیش برابر دي. او د سودان د انصاف وزیر د درفر پر جبل المرا سیمه کې د بیکور خلکو هغه داویر رد کړی دی چې غنی هغوی د سوداني حکومت لخوا د کیمیاوي بریدونو ښکار شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ غږ واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړی او د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږی. یو شمیر راپورونه مرکې د ډیو ریډیو د دې نیم ساعته خبری خبرونه برخه دی. ډیو ریډیو سره اوسې خو تاسو ته بده هم وایو چې د دې نیم ساعته خبری خبرونه رسته به تاسو د ډیو ریډیو سحر په خیر یا بی بی شیرین خبرونه ته هم غوږی. د خبرونه به تاسو نن زموږ همکار نصیر احمد کاکړ او د غشانتی زموږ همکارا سمینه احسن وړاندې کی د خبرونه اوریدل او کتل هم مهیره وي. که غواړئ د خبرونه د ټی وی د لارې وګورئ نو ایشیا سیټ 3 کوم چې سیاره د دریم نمبر سلویخ سلویخ میگا هرتز باندې تاسو دغه خبرونه د ټی وی د لارې کته شي هغه اوریدونکو د ډیو ریډیو سوک چې په کور کې د ډیش انټینا سہولت لري. او د دې ترڅنګ تاسو زمونږ د سارانه خبرونه د میډیم ویب یا د منځنو سپو د لارې هم اوریدئ شئ شپږ سوه یویش. او اوس هم پام راګرځو هغه راپور ته څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم اوریدل چې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په انښتو کې نوی دلی ویلي دي چې یو عسکر یې په خطا سره د پولې بلې غاړې ته یعنی پاکستان ته اوړېدلی او دغه عسکر پاکستاني پوځ نیولی دی. جګړه کې د پاکستان دوه پوځیان هم تېر ورځ وژلي شوي دي، نه جوبل دي. او د پاکستان پوځ دا خبرونه ردوي چې یعنی غنی عسکرو یې یو هندي پوځي نیولی دی. د دې ترڅنګ امریکا هم په پاکستان او هندستان باندې غږ کړی دی چې په پوله راپورته شوی تاوتریخوالي د کمولو هڅې دي وکړي. سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت ویلي دي دواړه هیوادونه دي د یو بل سره رابطې زیاتې کړي چې دا رنګه د کړکیچ خطر له منځه یوړل شي. تفصیل سره زموږ همکار زید خټک یې تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
زیارت پورس د امریکا خارجه وزارت لخوا هند او پاکستان دواړو باندې غږ شوی چې د کشمیر په مسله کوم قسمه تاوتریخوالی دي زیاتېدو ته نه پرېږدي. په داسې حال چې راپورونه دي د هند عسکرو لخوا د کشمیر په لانجمنه پوله ال او سی باندې ډزې شوي. د خارجه وزارت ویان جان کیربی ویلي داسې قسمه حملو سره کړکیچ نور زیاتیږي. د ویلي د امریکا پیغام دواړو اړخونو ته یو شان دی چې دواړه وهڅو چې یو بل سره رابطې زیاتې کړي او تاوتریخوالي مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان فوز د عامو اړیکو څانګې آی اس پی آر لخوا جاری شوی بیانیه وایي د هندي عسکرو لخوا ډزو کې د ایل او سی دې اړخ ته د پاکستان فوز دوه عسکر وژل شوي. بلخوا داسې راپورونه هم دي ګنې پاکستاني فوز د هند یو عسکر نیولی او یو بل د ډزو په تبادله کې وژل شوی، خو دغه لړکې پاخه راپورونه نه دي راغلي. هند او پاکستان دواړو لخوا دغه لړکې کوم بیان نه دی راغلی. خود پاکستان د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر ویاند لیفټنن جنرال آسم باجوا دغه راپور رد کړی او وایي د کشمیر ایل او سی باندې کوم مداخلت نه دی شوی، نو د عسکر نیولو سوال نه پیدا کیږي. د ویلي پاکستانی عسکرو د هند لخوا د ډزو ځواب ورکړی او ګمان کوي هند فوج ته به مرګ جوبله هم اوړېدلی وي. نوی ډیلی کې د هندي فوج یو چارواکي ویلي دوی پخلی کوي چې د ودیرش راشتریه رایفل نومي بیټالین یو عسکر سره د وسلې په بیخبری د پاکستان اړخ ته اوړېدل. د هم دا خبره رد کړي ګنې دغه گرفتاری د اوسنی تاوتریخوالي نتیجه ده. د ویلي په پوله بیخبری سره اوړېدو پیښې دواړو اړخونو لخوا مخې ته راځي، خو لا صورتحال واضح نه دی چې دا عسکر اوس ته چا په ولکه کې دی.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ غږ واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړی دا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. تیر ورځ راپور نه وایي چې د پاکستانی سینټ ان هاوس کمیټې یو غونډه یا یو ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات چې شوی دی د رضا ربانی په مشرۍ کې شوی دی او په دې کې د هند سره تړلې دغه شانتي یو شمیر مسلو باندې خبرې اترې شوې دي چې پکې د سارک د غونډې د منسوخ کېدلو په اړه هم بحث شوی دی او د پاکستان په خارجه پالیسۍ باندې هم په هم بحث شوی دی. په دغه غونډې وروسته بیا یو بیانیه جاری کړی شوی ده او په دغه بیانیه کې ویل شوی دی چې دغه کمیټي یا ان هاوس کمیټي به په 14 کسانو باندې د 14 کسانو یو کمیټي جوړوي کوم چې به موجوده حکومت ته لارې ښایي او ورته به د خارجه پالیسۍ سره تړلي. خو د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د پاکستان پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر او د سینیټ د خارجه معاملو د کمیټې غړی عثمان کاکړ وایي چې د هیواد چې کوم ادارې دي هغه د خارجه پالیسۍ د ناکامۍ او یا د پاکستان په نړیواله توګه یا په نورو هیوادونو کې یوازې کولو غټ علت دی. تفصیلات سری د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه یو تفصیلي راپور را لېږلی، ستاسو پام ته راګرځو.
د زیارت پر ورځ د سینیټ ان هاوس کمیټې یا بندو دروازو په شاشه شوې غونډه کې پارلماني غړو د هند لخوا پاکستان کې سرجیکل سټرایک یا ناڅاپي حملو په داوو فکرمندی ښکاره کړې ده. پاکستانی شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خولې وایي چې په دې موقع د سینیټ غړو موجوده حالاتو کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ سخت ټکونه کړي دي. د غونډې وروسته جاري کړې شوې اعلامیه تر مخه د سینیټ چیرمین د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو 14 سینیټرانو باندې ګډ یو کمیټې اعلان کړې ده، او دا کمیټې به د پاکستان حکومت متحده هند سره د تعلقاتو د پالیسو پترس کې تجاویز وړاندې کوي. په مرکز کې واکمن مسلم لیگ، نواز گوند، اتحادی پختونخوا، ملی عوامی پارٹی، سینیټر عثمان کاکړ د هند لخوا پاکستان کې د حمله اعلان د پاکستان لپاره یو لوی ناکامي بلی. خو ورسره د دې ذمہوار د پاکستان منتخب جمهوري حکومتونه نه بلکې د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت پالیسي ګرځوي.
ټول ولس د ملک ټول ولسونه حکومتونه په دې خبره باندې هغه کوڅه د خبره ته د جنگ ودرانه بنیادی خبر ادا دلتا پالیسی سے دا آغا پارلیمنٹ ہے نا جوڑی بولس ہے نا جوڑی اسٹیبلشمنٹ ہے جوڑی نو لہٰذا آغا ہی چاہتم دا مدا دا موقع نہ ارکے نے پارلیمنٹ ارکے نے حکومت ارکے چاغا خپل خارجہ پالیسی تے یہ پدے کے دویم خبر ادا دا داو تر واغ دا سار کانفرنس نا افغانستان راتی نه بنگلہ دیش راتی نه بوتان راتی نه انڈیا خو بخام خان ورات دا دا دوی حالت دا حالت امریکن کانگریس کی د دوی خلاف بل را روان دی د امر سلام د دوی ناکام خارجه پالیسی دا په دې ناکام ده چې هغه پارلیمنت نه جوړي ولس نه جوړي دوی جوړي اسټابلیشمنت جوړي.
سینیټر عثمان کاکړ زیات اکلا چې د پاکستان او هندستان ترمنځ مخ په سیوا کې دونکو تناو د دواړو هیوادونو لپاره زیانی دی، او د زیات اکلا چې دواړو ملکونو ته د کشمیر په شمول ټول خپل منځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. تیر ورځ د هند نه علاوه د سیمې درې نور اهم ملکونو افغانستان، بنگلاديش او بوتان پاکستان کې کیدونکو سیمهیز همکاري سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی، چې لکه بلې د راتلونکو نومبر میاشت کې پاکستان کې کیدونکو دغه غونډه ځنډول شوې ده. دا عوامی نیشنل ګوند ویان زید خان وای چې پاکستان د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلاره باندې عمل درآمد کې سنجیدګي نه ښایي.
کوم نیشنل اکشن پلان جوړ شو او چیرې د دهشتګردۍ خلاف چې کوم وتونه زموږ په ملکی دن دي دا غي مونږه محاسبه کوو، نو هغه ما خلې په توګه ونه شو دنیا ته مونږ دا باور ونه کړی شو دا مونږ حقیقت وته ښکار نه کړی شو چیزا مونگا چکم دشتگرد دلتی پا ملکی دغو نو آغا مونگا داغی سپایی اوکرا یا پاغی مونگ پا بندی ولگ.
بلخوا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبال دا مرکزی کابینه هنگامی غنده را بللی دا. مرکزی کابینه غنده تا با دا هند سر لگی دلی دا پول صورتحال او پا دا پول باندی دا پاکستان دا فوزی تیاریانو پا حقل بریفنگ ور کولی کی گی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګرمن اوریدونکو ډیو ریډیو ته غوږی او پام را ګرځو. یو مرکه ته چې د ډیو ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه را لېږلې ده. سادیا قاسم شاه دغه مرکه د شمیم حبیبي سره کړې ده. شمیم حبیبي په د یو افغان تن سره واده کړو، خو اوس د پاکستان کې چې کوم صورت حال دی، یعنی په پاکستان کې چې کوم کډوال، یعنی د افغانستان کوم کډوال راغلی وي دلته ژوند کوو، خو بیا پرستو کې د حکومت لخوا او بیا د امنیتي ادارو لخوا چې کوم دغه هغه کډوالو ته په سختۍ سره ویل شوي چې دوی پاکستان پرېږدي، کوم کډوال چې د قانوني کاغذات یا دستاویزات نه لري او پاکستان کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. خو شمیمه وایي چې دوی د افغان وګړي سره واده کړی دی او و بچی دی، خو اوس د دې خاوند پولی پورې غاړه ګیر دی، هغه دوی سره نشي ملاقات راتلی او نه دوی هغه سره تلی شي. دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، که هغه د مالی لحاظ سره دي یا د غشانتي نور. شمیمه دا هم وایي چې دوی بچی د سکولونو نه د فیسونو نه ورکولو له وجې نشو ورکولی، چې کوم دوی نشو برداشت کولی، هغه هم د سکولونو نه وباسلی شوي دي. که څه هم دا یو پاکستانی زنانه ده، په پاکستان کې زیږیدلې، مور او پلار یې پاکستانیان دي او بچیان یا هغه هم په پاکستان کې زیږیدلې دي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
شمیم، څومره موده شوه چې ستاسو واده شوی دی؟ تاسو چې کوم خاوند دی افغانستان سره تعلق لري خو دلته اوسېدو، نو هغه د پاکستان څومره مدیر راسي دلته وو، دلته رهایی شو؟ شمیم، چې تاسو خبره وکړه چې تاسو خپل دی وو ماشومان سره خو دلته یې کله پرس کلب ته مخامخ ځای احتجاجونه کوي، ستاسو دا خاون چې دی افغانستان ته کله تللی وو او هلته اوس افغانستان کې دی تر اوسه؟ نو چې هلته ولېږو، نو ستاسو دواړو اوس رابطه څنګه کېږي او خبرې اترې ها کېږي او کنه؟ او پاکستان کې به غصه داسې کار کوو، افغانستان کې نن سبا غلطه څه کوي؟ نو چې هغه نشته او کور کې دا ماشومان در باندې د دې ذمہواری در باندې په سر ده، نو تو خو تا تعلیم کړی دی او کنه؟ شمیم، گزارا څنګه کوي چې خاون هو افغانستان کې دی، تاسو دلته ماشومان سره گزارا څنګه کوي؟ لکه ستاسو خاون چې دی هغه دوه میاشتې نه افغانستان کې دی، هغه دلته نشي راتلی، خو تاسو ولې افغانستان ته ولې نه ځئ؟ ځکه چې اکثر خلک وایي چې د ښځې خو کور خاوند سره وي، نو چې هغه هلته دی، نو تاسو افغانستان ته ولې نه ځئ؟ امید لرو چې ستاسو د اواز به چارواکو ته، پاکستانیانو ته، افغانان خویندرونو ټول ته رسیدلی وي. ډیره مهرباني.
درمن اوریدونکو، ډیوه ریډیو دی، د اوس نه یولس منټه پس به تاسو د ډیوه ریډیو بی بی شیرین خبرونه د ټی وی د لارې کتی هم شي او د خپلو ریډیوګانو د لارې به اوریدي هم شي. د خبرونه اوریدل او قتل مه هیروي. اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان د قانون له سوا یو پنځوستم د شهریت هغه قانون چې تر مخه یې په پاکستان کې چې کله یو نارینه یا یو سړی د بل قام یا د بل هیواد زنانه سره واده وکړي، نو هغه زنانه ته شهریت ملاویږي، په پاکستان کې خو کله چې د یو پاکستانی جینې یا یو پاکستانی ښځه د بل کوم ملک یا د خپل کوم ملک وګړي سره واده کوي نو هغه تن ته شهریت نه ملاويږي. په داسې حال باندې چې دغه په پاکستان کې یو شمیر ښځو احتجاجونه پیل کړي دي چې د دوی خاوندان چې زیاتره تعلق د افغانستان سره دی دوی ته هم شهریت ورکړي شي د پاکستان چې دوی په پاکستان کې ژوند کولی شي. دغه زنانه وایي چې دوی خو افغانستان لیدلې هم نه دی، بچی یې په پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي. دغه قانون د قانون له 155 چې کم قانون دی د شهریت یو وار بیا توجه نیولې. تفصیلات یې سړي او قانوني ماهرین په دې باندې سوای د حمیدالله نه په دې راپور کې ورو
د پاکستان د کال 1955 د شهریت قانون دا وخت د میډیا او د انساني حقوقو د تنظیمونو د بحث لاندې ځکه دی چې ځینی پاکستانی ښځو احتجاجونه کړي دي چې د دوی افغاني خاوندانو او د بچو د شهریت مسله حل کړي شي. خو د کال 1955 د شهریت قانون د پاکستانی ښځو بهرني خاوندانو ته د شهریت ورکولو نه منع کوي، خو دغه قانون د پاکستانی سړو بهر ملکی ښځو ته د پاکستان د شهریت حق ورکوي. د کال 1955 د شهریت قانون د 15 او 10 د پاکستان د اساسي قانون د آرټیکل 15 د انساني حقوقو پرځت ګڼل کیږي. او که څه هم په کال 2010 کې د پرویز مشرف په دور کې په دغه قانون کې د بدلون د لارې د پاکستانی ښځو د بهر ملکی خاوندانو نه د شو بچو د شهریت اجازه ورکوي، خو دغه اجازه لا هم غیر ملکی خاوندانو ته نه ده حاصله. قانون پوها بهم ولی وایي
نور چې کوم هم سټیزن شپ اخلي هغه صرف یو پروسس دی پاکستانی لو مطابق. هغه دا دی چې کله یو پاکستانی سړی یو غیر ملکی ښځې سره واده کوي نو هغه ښځې ته د ان دی لانګ رن هغه سټیزن شپ ملایږي. خو د دې نه علاوه بل قسم نشته، بل قسم قانون نشته. مطلب دا چې پاکستانی کینه که کابلی سره یا بل غیر پاکستانی سره واده وکړو نو هغه باندې هغه سټیزن شپ ته انټایټل نه دی. زما خپل هم دا خیال دی چې دا بزرګ
په کال 2000 کې د پاکستان شری عدالت د یو ځانګړي نوټس د لارې دغه قانون د شریعت نړیوال قانونونو او د انساني حقوقو پرځت بللی وو او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته امر کړی وو چې دغه قانون اصلاح کړي. خو وفاقي حکومت په سپریم کورټ کې د شری عدالت د نوټس پرځت په خپل ځواب کې ویلي وو چې د سره د افغان مهاجرینو، بهاریانو، بنگلاديشانو او هندي وګړو ته د پاکستانی میرمنو سره یوازې د شهریت په لالچ کې د نکاح کولو بهانه ترلاسه شي او دا به امنیتي مسلې راپورته کړي. خو هغه پښتني میرمنې چې د افغاني خاوندانو د پاکستان نه په وستلو د یو شمیر اندېښنو سره مخامخ دي وایي
چې زمون خاوندان د کور نشي وته، په کور کې ناشتي مزدوري نشته، د واړه بچیم د کرای کورونه مې دي او دوی دا خبره کړې ده چې مونږ ماجر نه سو باسو. نو دوی دې مهرباني وکړي مونږ له داسې نشنه لټی راکي چې زمونږ سړی کارونو ته وزي، مزدورو ته وزي، روټ ته وزي. دا اخر زمون بس کې مونږ پاکستاني خزي او دا خاوندان مونږ نه واړې نو مونږ بس کو
نو ولي به ما د کار کولې. مونږ اوس په دې خبره باندې ډیر زیات خپي، خو اوس څه وکړو؟ شو کار دې پښتو ده، پښتو ده کنه؟ پښتو کې خدای نشته ری چې لور وته لا لور پرېده او بس ذاتي کنه. پښتو ده مونږ پسې خلک خنداګانې خو وکړي کنه چې دا دې مونږ ته اوس دا خپل لور دلته کې په دې وطن باندې پرېږدي، زه به چرته په دې پسې ګرځم.
د قانون ماهرین وایي چې یو بل مشکل دا دی چې پاکستان د اوسني قانون لاندې د 13 ملکونو د غړو نه علاوه د باقي نړۍ غړو ته پاکستانی شهریت نشي ترلاسه کېدی او افغانستان هم په دغه نور نړۍ کې راځي. خو دوی وایي د پاکستانی زنانو د افغان خاوندانو د شهریت په مسله وفاقي حکومت ته انساني همدردي په نظر کې ساتل پکار دي. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یو پام را ګرځو. یو بل راپور ته او هغه راپور چې څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې هم ورېده چې د امریکا صدر باراک اوباما د شام په حلب خار باندې د روس او د شام د حکومتي ځواکونو د هوایي بمباری غندنه کړې ده او د امریکا د خارجه معاملو سکرتر وایي چې دوی په دې خبره باندې غور کوي چې روس سره چې کمی دوی د شام په مسله باندې سفارتي خبرې اترې دي هغه ودروي. د دې سره سم چې د ملګري ملتونو هم وای او ملګری ملتونو غږ کړی دی چې په جنگځپل خار کې د سلګونو په شمیره کې زخمی یا جوبل خلک ته د درملنې لپاره په بیړني توګه وستل شي. تفصيلات د نصیر احمد کاکړ نه په دې راپور کې ورو.
د شام په اتلو سو محاصره سیمو کې ګیر په سلهاو زره کسانو وزه اوس هم د اندېښنې وړ ده. پا په حلب کې رواني بهراني وزي د شام د بشري مرستو لپاره د نړیوالې ډلې د کاري قوې توجه بلخوا اړولې ده. خو د هغه هیواد لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي ایزلدین رمزي ویلي کاري قوې توجه په ختیځ حلب کې د زیاتو بمباریو له امله و عادي خلکو ته رامنځته سوي غټ خطر باندې ده. هغه وویل کاري قوې یا ټاسک فورس په لویدیځ حلب کې د حکومت تر کنټرول لاندې برخو کې د بې توپیره بمباریو غندنه هم کړې.
بامبنګ مست سټاپ، سیویلینز مست بی پروټیکټډ and the cessation of hostilities must be restored.
هغوی بمباری باید ودرول سی، ملکی کسان باید وژغورل سی او دزبندی پکار د چی بیرته پر ځای سی. رمزی وویل روغتیایی وزه په خاصه توګه خراب ده، په دغه شهر کې ډیری روغتونونه په هوایی بمبارونو کې زیانمن سوي او دغه روغتونونه له تیرو درې میاشتو راهیسې له نړیوالو مرستو څخه بې برخې وو.
It is estimated that as many as 600 wounded cannot be provided with adequate treatment. Just yesterday, two of the remaining eight hospitals in Aleppo were reportedly hit by shelling, taking them out of service.
هغه وای داسې اندازه ده چې نږدې 600 ژوبل کسانو ته د علاج سمې اسانتیاوي نسی ورکول کېدی. یوازې پروند په حلب کې له اتو څخه پاتې دوو روغتونونو باندې ویل کېږي چې بمبارونه سوي چې اوس څه خدمات نسی ورکولی. هلته اوس 2,500 آبادی لپاره تر 15 زیات ډاکټران نه دی پاته. رمزی وویل دا مهمه ده چې ژوبل کسان د درملنې لپاره له سیمې څخه وایستل سي. د دې برسیره ختیځ حلب کې د خوراک ذخیره په لږېدو ده. د ده په وینا یوازې 14,000 راشنونه پاته سوي چې د آبادۍ یوازې د یوې څلورمې برخې لپاره کافي دي. هغه وویل د شام په دغه شمالي ښار کې پرله پسې بمباریو زیاتره اساسي زیربناوې زیانمنې کړې او ورانې کړې دي چې له امله د اوبو او د بجلی ژور کمبود رامنځته سوی.
اوس یو اداریا چې د واشنگتن نظر ښایي
د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې دا وخت په دنیا کې 6.5 کروڑ داسې خلک در په در دي څوک چې د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره کړی شوي دي. په دوی کې 2,10,000,000 هغه خلک دي چې د خپلو ملکونو د بین الاقوامي سرحدونو نه پورې غاړه په نورو ملکونو کې سرونه پټ کړي دي. باقی پاتې هغه خلک دي چې د خپلو ملکونو دننه بې کوره شوي دي او خپلو کورونو ته واپس نشي تللی. دا به مبالغه نه وي که وویلی شي چې د دې بې کوره خلکو د مسلې نه اوس د انساني خواخوږۍ یوه ډېره لویه نړیواله مسله جوړه شوې ده. په بعضي ځایونو کې خو دې د یو افت شکل اختیار کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلي جان کیری هم د دې تاثر لاندې د ستمبر په 19 تاریخ نیویارک کې د لوی اسمبلی د پناهګزینو او د کډوالو غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې کې د دنیا او صرف د دنیا خیر دی چې هغه خلک د خپلو کورونو خاوندان شي چاته چې نن د دې ډیر سخت ضرورت دی. دا که د دوی د خپلو ملکونو دننه وشي یا د دوی د ملکونو د سرحداتو نه بهر، خو چې د دوی د سرونو په ټولو بندوبست وشي چې بېغمه ژوند تېری، چې خوراک ورته حاصل وي، چې دارو درملی کېږي، چې سکولونو ته تللی شي او چې د خپل سباون د پاره په سړه سینه د منصوبو جوړولو ورته ډېر وخت په لاس کې وي. خو دې بې کوره اجتمندو خلکو له د سر د سوري د ځایونو بندوبست په هغو ملکونو ډېر لوی بوج وي چې خپلو ګاونډیانو سره تل مشتی ګریوان وي او په هغو ملکونو هم چې بهر دنیا ته تنه لارې وتلي وي. خو په دې کار کې د لاس امداد کولو ذمواري په موږ ټولو راځي. په دې سبب موږ ټولو لبه د جنګونو په ختمولو، د خونړي توندلاریتوب په مخالفت کولو، د بشري حقونو د خاطر کېدو په یقیني کولو او د داسې پالیسو په مرسته کولو کې خپل کردار ادا کول وي چې په کډه د روانو خلکو د کړمو په خډول او په سړیتوب بندوبست پکې وشي. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د پناهګزینو او د کډوالو دپاره د نیویارک اعلان نامه منظوره کړې ده. دا یو اختیاري دستاویز دی چې مقصد یې د پناهګزینو د حالت د تابعیا کولو ماحول پیدا کول دي، د دوی ماشومانو له د تعلیم بهتري موقع ورکول دي او د پناهګزینو د روزګار موقع نورې ښې کول دي. د خارجه چارو وزیر جان کیری زیاته کا دنیا ته معلومه ده چې دوی ته د پیښې مسلې د اوارولو دپاره چټک اقدام لازم دی. د زیاته کا چې امریکا د انساني خواخوږۍ او پناهګزینو له د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. ده وویي چې موږ سره دې کار له په لاس کې موجود رقم او دې له حقیقت کې په کار رقم کې ډیر لوی فرق دی. خاغلی جان کیری په اخر کې اوې چې مونږ په ناګزینو لا د نورو زیاتو موقعو د بندوبست کولو، د ماشومانو او د زنانو د خصوصي اجتونو د پوره کولو لپاره د هر قسمه وسیلو د بندوبست کولو او اغو ملکونو سره د اضافي امداد کولو په غرض اغو ټولو ملکونو سره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی، کم چې د انساني خواخوږۍ مسلو سره نیغ په نیغه مخ دی. د دې مقصدونو تر سره کولو لپاره مونږ ته ستاسو مرسته پکار ده او خپل مونږه دا لوس کو چې په دې لړ کې خپل بهترین کوششونه جاری ساتو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.